ستړي مشهي دوستانو دی ازادي ریو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د جمعې پورس موږ به عموما د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې لدې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه او خبرونه لرو په مکرې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوې دي. د هرات چارواکي وی وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو لړلې یو تن وشلې دي او روسیه وی په سن پیټرزبورګ کې د امریکا کونسلګری وټړل شو. لدې هواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان ووباسي چې برتانیي، امریکا او نور لویدیځو هیوادونو په کوم شمیر روسی ډیپلوماټان استل. د افغانستان دفاع وزارت وی په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد رندبنیش 13 شپه زادر ډیو تول د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوی او نور ولایتونو ته به پراخ شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس تر فی سویل دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبيږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خلک سدیر ښه روزنه سوی تعین بس کیږي.
د دفاع وزارت وی دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول کیږي. دا بغلان امنیتی چارواکی وای د دولت له وسلواله مخالفان نه د دهنی غوري ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیه کمانډانۍ ویان زبی الله شجاعتي رشپا زادې رډیو ته ویل بغلان ته تازه بد دم ځواکونه لرسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنی غوري ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره له مرکز څخه د با صلاحیت چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړای سو له هغو په استفاده د دهنی غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرتنیول لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکېسته کار واخلو.
د بغلان د امنیه کمانډانۍ وایي د ولایت ته د اضافي ځواکونو د لیږلو وړاندیزې منل شوی. دا هرات چارواکي وی وسلوالو طالبانو د 50 تختول شو ملکیانو لډلې یو تن وژلې. دا هرات د والی ویان جیلانی فرهاد 13 شپه زاده رډیو ته ول د 15 کسان پرون مزګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شي.
در بین از اینا دو تن از معلمین
د تختول سو کسانو په ډله کې د شندن د شونځیو دوه شونکو هم شامل دي چې د خوشحالي یو محفل تتلل. وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو شوونکی په مظلومانه ډول وجل سوی دی.
د هرات والی ویاند وای د څلور نور تختول شو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوی تحسن یا پرلت برخوال وای تر هغه چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرونه یې د نخوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوال طالبان ونلي. دا غفالان غوښتنه لري چې افغان حکومت د اوربند وکړي وسلوال طالبان د سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د خزو د برخې مسولې حسینې احساس ازادي رادیو ته وویل
نو موږ تر څو پر چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او شکیل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیان ووژل او تر 500 زیات نورې ټپیان کړل. روسیا وای په سن پیټرزبورګ کې به د امریکا کونسلګری وټړی او لدی هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برتانیې، امریکا او نور هیوادونو استل شوی. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناتو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډیر روسی ډیپلوماټان استل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برتانیې پر روسیې تور لګولې چې دغه دوه کسان د اعصابو په بیسدونکو مادي مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمانه ګورنو کرباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکونکو روسي لاغه وژل شوې چې موټر پر یو ماین برابر شوه. د دې سیمې یوې روغتیايي چارواکي مایا ازیه ثانه زاده رډیو ته ویل په پیخه کې دوه نور کسان ټپیان شوې دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې استاذ ویلي چې د پیخه ټول قربانیان د سیمې اوسیدونکو د ناګورنو کرباخ ډیر اوسیدونکو ارمنی ټبره دي. او د ترکیه شپګت با په کاسو کې د ترکیه د یو جلا وطن روحاني له خونځوي سره د اړیکو په تور نیول شوی او بیا اخراج شوی. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنې خو ګولن دا تورونه رد کړی دی. د ترکیه دولتي خبري اژان سنادولو پرون رپورت ورکړ چې د دې هواد استخباراتي ادارو ترکیه ته دغه ترک وګړو د سنول لپاره یو خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام 5.15 ام په صافه او واضحاتو غوړیدل کیږي. مخکې له دې چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو لښمن سره سم څو ریپورتونه راخلو، لومړی ریپورت مو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې په روان تاوتریخوالی دی. دا ژورنالیستانو د حقوقو مدافع ټولنې وایي چې په روان میلادي کال کې چې لا درې میاشتې تیرې شوې دي، د ژورنالیستانو په وړاندې هم د حکومتي چارواکو او هم د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا ګواښونه زیات شوې دي. رحمت الله افغان په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوی دي. د دغه کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د پنځمه پورس په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018
غوای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستون زیاته سوي چې پټولیس ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 25 مورد تاوتریخوالی سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلن اوس هم ادامه لري. ښاغلی توحیدی زیاتوي چې له دې ډلې یو مورد په شمال زون کې او نورې هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تروریستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خنډ ګرځېدلي او دوی یې د ټلیفون له لارې ګواښلي او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نوموړی له حکومت په ځانګړې توګه له امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته یې پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په اکاس مسعود حسیني تیره شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده، درې تنه ترې راښکته سول، ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې، مات یې کړې. زه پوه شوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسیني نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښي جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسه منی چې اوس هم د افغان خبريالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبريالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مکمانو چې ستونزې اوس هم موجودې دي، خو د حکومت د رهبری او د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو په کچه قاطی اراده موجوده ده چې هر ډول ناوړه چلند او کړنه به د اړوندو ارګانونو له لارې تعقیبېږي. هر څوک چې وي څه ډول چې قانون حکم کوي هغه شان به ورمند قانون پلی کیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له خبريالانو سره په تاوتریخوالي تورن سوي دي قانوني تعقیب بسی. بلخوا یو شمیر افغان خبريالان وای کچری د حکومت له خوا د خبريالانو ژوند او حالات تجدید پاملرنه ونسی، د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نور هم زیات شي او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس هم وروستی ریپورت چې تر مجلې د ازادي رډیوي مجلې چې یوه کلتوري مجله ده تر هغې مخکې خپرو. دا ریپورت هم تر ډیره کلتوري او فرهنګي اړخ لري. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د امن ادبي او فرهنګي بهیر پرانستل شوی. په دې مناسبت په یوه غونډه کې مشاعره هم شوې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست کې دا لومړۍ غونډه او لنډه مشاعره ده. په دې اړه به د روح الله نوري ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله مه هېروئ.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو دپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه اپرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خوستلی دی. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړی مرګونه بدبختۍ چې څومره تاسو فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې ناامني ده. امن زمونږ لپاره هسې دی لکه د ژوند دپاره سا. تر هر څه مهم زمونږ دپاره امن دی، زمونږ دپاره سوله ده. دا وستایي تر هغه یې وستایي چې د خپل د دغه ټول ولس افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو ته د محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شیر کې په ګوته کړی و.
نور څوک دهشت ګرشتا پاربو او اجمو کې دا څو بدرنګ نو می پاتل پختون کام خه ده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا می خه ده ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات همرا کړی خپل لژن خوند اخلي په مخ کې جامې خه ده سوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا می خه ده.
انسوار جوهر وای د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړي.
دلته اوسېږي، دلته شته دی بعضې خلک داسې
چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بی د افغان او د اسلام له کلمې راسره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وای جګړې حجرې جمعات خونزی او بازار ویجاړوي. د مولا معلم متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواخي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما ته وای تا وجلې، تا ته وای تا وجلې، کوم یو ظالم رانه د بر کلی مولا وجلې. خی لقست وجنی رسته راته داسې وایي دا خو موږ نه وجلو، دا مو په خطا وجلې. د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو، یو یې سحر وجلې، بل یې بیګا وجلې. ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسېده په سترګو ړوند دی یو عجزنا بنا وجلې.
خلق وای د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران، لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي، څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي. که چیرته د ټولنې یا د درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي، نو ډیر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې اناسری د عبدالوارث سیرت په غاړه وه.
زمینه د منزل څه د حالاتو مجبوری دا جنون می پس کر وټو قدم لګی دی او زی دا سو د چې په دې قبر ګلو نګی دی او زی د خیال په دیوالونو ملا سونګ دیوزی دا څوک د چې په دې قبر ګلو نګ دیوزی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي.
پر لږ څه نوې څوک راغله او موږ څخه ټولې خوشحالي واخیستې.
په هنر جاج کې کندوز ستللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډ کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی په سرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګر یا سارونندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګر یا سارونندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لری کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته را وبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لوی پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړو. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینې دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاط لاس کړی دي، دا اوس هم یو ځانی هیله ده چې راشي د مذاکرات د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډېر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی، ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی. دل تا وس غمونه دی خوشی که لیکی نشکاری، شکلی گلابونه او ریدی که لیکی نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانه د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو پرنا کی د فخری افغان باچا خان د لاری لاروی وباله
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث دری زلی او زما د مطالعه په نتیجه کې دا دی چې په ډمبی زل چې د ادب ډګر تر نن نوتو هغه د استاد الفت په هڅونه د ډګر تر نن نوتو او دغه ملی او ادبي حیثیت تور باندې ډیر اثر پریس او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هغه وخت د ویخو زلمیانو په 15 کال کې د نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې باچا خان د فکر لاروي شو نو د دې علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري د درې په خونه جوړو
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځه د ارواخات بختانی په نوم ونوموي
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرفت لپاره ډیر کار کړی دی او تر ټولو مهمه راځه چې خلک لوست زده کولو ته هڅول دي د ډیر سفرونه کول کلو باندو ته واڅه چې تللی دی هلته خلکو ته د معرفت او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده نو د دې لپاره چې د دې د حق ادا شوی وي پوهنې ریاست و پتاړه چې د دوی په ټاټوبي کې سرور درسواله کې یو خونځه د د پونم باندې ونه مول شي او همدارنګ کم انزورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو هغه کې به هم د ارواخات بختانی انزور یو ځانګړی ځای ولري
ارواخات استاد عبد الله بختانی خدمتګار د 1340 مریض کال د چنګاغ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدل او د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي یو شمیر ناچاپه پاتې شول لاربي او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 16 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو
د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی خاص کر بیا په پسرلی کې دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي توپ ډنډه کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیګ باندې کړی دی چا یو څه چا بل څه څوک د کورنیو سره راغلي څوک د یارانو دوستانو سره راغلي بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده پارکونه دي هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه
دا دښته بیا خړی دغه واخه چې اوس شنه دي دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي
دلته خو د ګلانو په اړه که نه یو خو دغه زیړ ګلان دي له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کېږي
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کېږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دغه نروسته بیا په د حمل د 15 نروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دختو کې.
د ریدی ګل پاره خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعرم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعری پاره راځو دا دلته په دې دخت کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعر زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دختو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده مونګالتا خپل ونیزي مشایری هم کو کله کله دغه ونیزي مشایرو د پاره مراوزو او په غریده یو ګلانو کې مشایری کو ترڅو چې د ګلان وی او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایری یا غټه ریدی ګل مشایری د عادي یعنی دغه مشایرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میله د پاره دلته راځو او میله کې وو
مشایره کې کوم مزل مزل سړی کړی دغه کاندي د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیجنې چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلانې څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکارا کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
منس کې ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سافر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغیز کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکارا کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وي
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دخته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته
ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړی ده داغه نه پرته چې مشاعره وشي بیا کزینی ملګری غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریزی ګل مشاعره یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ ونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب ما دا هو ډېر مزل موږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتر خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګله ګله ریدیه ببو جان یې لدی وړم
ور دیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لدی وړم سودمن بن شی کور تول مرزاری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کله راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوه نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو، نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چاته نه وي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوای مو درته په تورې لیکلې دي ما ته د کیسې ژبه ښودلې ده ما ته د شعر ژبه ښودلې په وروسته کې ولې درخونه راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو نو د براتوي چې تاسو کې صحیح ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکلوس دا کې یو مرخ تیا ما هغه هغه د ان صاحب لارښوونې تعقیب کړې او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سی ولکی مو اکثره د په هان په دی عقیده دي شي وای د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم اګه ګرندل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی اغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځنګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور تډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکوم کوم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستی ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کې اساس دی او زما اساس یې باندې زینو مسائل سره
دوسر زخ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مسنوي چوکاټي کو ورته نور چوکاټو نه یي خو چې په کوم برخه کې ملاس برشو شیر لیکم هم دا شنور کې د شمیو یوش ملکوالا نستاخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تاسو سب زغوارم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زغوارم دا نظم ته ماته ډیکلمکې ځکه ته خو په ډیکلمکې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځواني شور او عقل چیرې و د زړه مې منلا سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایې مې پې کوله ما وراو ما لډیرو اندیخنونه لپونتون او لراډیو سره مکارو چې زما له مفکوري سره بجوړو کبو څومره بی لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینیا یا تونا د ګنا د کفارو کیسه کې نوا ز په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مست مست غزلونا د راډیو هر اوریدونکو ته خواږو زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اوریدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زخ په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډ کیسه نتکې راوروي
د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د آسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونۍ خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او اسمان یو رنگ بدبخت ښکارېده، لکه دا چې اسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بند شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی و. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته وو چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټې خزانې مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یولیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټې خزانې را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټی خزانی مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیځ رڼا دلمر خپره سوا،
گهیز رنا دل مرخ پرسوا زما پر کور د ویر نارسوا د بیلتون ورس تور تیارسوا غکسو ناچا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده په جڑا جاڑم چناورینده زرغون لوخ می سادینده په نول نولیگم چنا خون راغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی راتا پخلاسی بیلی گی پیرے اوس تیون راغه د چختن پار دے چی ہیر می نکڑی آغل یا مخ چی پیا نکڑی اور بل دی پری خوی وا تکڑی پر ما د بل ور کڑاون راغه پر ما د بل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما نه دی احوال راځي نه دی خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم مخ کې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان سیبم وسخکاری خدا زل وسنډېدم او قومندان سیبم وسخکاری ویل یې چې دو میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه خود تشویش مکوا شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبی زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټول روپۍ می د ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټول روپۍ می د ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړی ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابه څنګه ده زما سلام پرې وایا وایه چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم کوچنی هلک څنګه ده کوچنی حلق څنګه ده په سر کلی دی ورته چرک حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وایي چې جماعت ته وي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې ته یار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو عسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ ته نه وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو رک شو څو
څو شیوی ورسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر ځړ کې دې مقام دے ته ګډو